ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د کلیک او ټکنیکی همکار اسحاق مرینه کې هله سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسین کوونکو سره ګمارل شوی ساتونکو د پولیسوانو په ډول وژل شوی دی. دا د خبرونې د سر موضوع د یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب هم شته. خو له هر څه مخکې د دې غړی خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو واکسینونو سره ساتونکو دوا پولیسوالا په ډر روزل شوی. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د 14 ذمہواری داعش وسلواله ډلې منلې ده. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډدې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وجل شوې دي. په خنند اگست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 دورش ضلعو کې د پولیو یا ګوزن رساسکو مهم پیل شوه چې وو ورځ بروان ویو. پکې به د صوبې د 15 کالو څخه کم 15 لکو ماشومانو ته د پولیو رساسکي ورکول کېږي. پولیس چارواکي وایي پر د پولیو کارکونکو ته ځان نه دی اوړېدلې خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود دوه پولیس والا وجل شوي. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې ډېر ګوزن وهلي ماشومان د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو دي او ځکه هم په دې سیمو کې په دوامداره توګه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسوال بریدونه هم کوي. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د 14 مسؤلیت داعش وسوالې ډلې منلې ده. اسلامي دولت خراسان څنګ یا داعش پرون د جولای په 1 پر ټلګرام خبره کړې او خبر پاڼه کې د برید ذمہواری منلو تر څنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړي. د باجوړ د برید د جمعیت علما اسلام فی ډلې پر ضلع غونډه شوې او د وجل شو شمیر جې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو لوړ پولي چارواکي شوکت عباس په خبره 450 ته رسیدلې ده. د بلوچستان په موساخیل دی لکه د راډشن په سیمه کې د سپرلیو یو بس او راډشن ترمن په ټرافیکی پیخه کې شپک تنه وجل شوی او لس جوبل دی. په خنن سهار د اگست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوی چې کله د کوټ څخه یو مسافرونکې بس لاهور ته روان وو چې له هغې خوا د راډشن سره وجنګی. د راډشن د پولیسو د مشر نشاط په وینا راډشن پیک اپ له رکنی څخه د لورلای په لار وو چې دغه پیخه ښکار شو. په کې ناس شپک تنه وجل شوی دی. د بر جنوبی وزیرستان د مشرانو یو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسید اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلونو خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په دفتر کې وشو. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسید د ترزوی شاهد مسید مشالې ډو ته وویل چې د کچې غله 3.5 کروڑ روپۍ غواړي.
تقریباً 11:30 تمیش نقال ہو شو چې د تو سے کار سے حکمت اللہ ایڈوکیٹ تمیش پر حراست چې دائی پر تو سے 1.5 کروڑ روپے باندې باز ہو کے چیداروں کے سائی کیا ہوں اس کا یہ رہا کی.
د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته ویل دوه کمیټې جوړې کړې چې یو با په اسلام آباد او بل په کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معاملې خبرې کوي. جرګې پریکړه کړې چې که حکومت د حکمت الله مسجد د خلاصولو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو لوی احتجاجي مظاهرې به وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د خزاني وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پټرول او ډیزلو د نو نرخونو پر وجوهاتو خبرې وکړې. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو نرخ 19.90 روپۍ زیاتوالي سره د یو لیټر ډیزلو نوی بیه 2.3 روپۍ او 40 پیسو ته رسېدلې ده. دا شان د پټرولو په نرخ کې نږدې 40 روپۍ اضافه شوې چې له دې وروسته د یو لیټر پټرولو نوی بیه نږدې 2.3 روپۍ ته رسېدلې ده. او وروستی خبر دا چې د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه خو زیاته کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د جولای په 9 راپور ورکړ چې سعودي عرب به د دغو خبرو لپاره لویدیځو هیوادونو اوکراین او پرمختللو لویو هیوادونو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یورماک بیا وروسته تایید کړه چې سعودي عرب به د اگست په میاشت کې د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو کوربه وي چې په ترڅ کې به د سولې پر پلان خبرې وشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روان اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي. د ادارې د جولای په 13 په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه دا لوبې به په سریلنکا کې د اګست په 22 23 او 26 نیټه کیږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، که تر پای را سره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د جنوبی وزیرستان یوې جرګې ویلي دي چې د دوی یو کس د کچې غلو تختولی دی او دوی نه پیسې غواړي.
او عدالت پارډر کې دغه خبره واخیسته کوم دا نوټس ته د نظربندی د تیم ایم پی او لاندې دا غیر آئینی د انساني حقوقو خلاف دی او دا یې چې کوم دی کنه کنسل کړي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د هغه 11 کسانو وکیل قادر خان وو چې خبرې مشال ریډیو سره کولې. د دې ترڅنګ یو کس تختول شوی دی چې تعلق یې د جنوبی وزیرستان سره دی. او د ننګرهار ولس شکایت کوي چې د دې پسیمو کې انټرنیټ او ټلیفوني سیګنل کمزوري دي.
د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دام په خار کې درنه عوام له خار د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لوی لارو باندې سفر خپل کورنۍ دوستانو ملګرو سره زموږ غړي کې پریکيږي.
یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ملګري شئ. اوریدونکو، د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ستاسو پام راګرځوم، د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډزې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوې دي. په خنندا اګست پر لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګزن زد څاسکو مهم پیل شوه. او دوی وایي چې دغه مهم به روان وي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
دغه پیښه د کوټس نزدې یعنی نوی کلی دی په دې کې نن هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچستان د نور برخو په ډول په کوټه کې هم د پولیو کمپاین پیل شو. پولیسو ویلي دي چې کله د پولیو دوی ورکر یعنی میرمنې هغه وایي کور ته ننوتې وې، نو پولیس د باندې ورته ولاړو د هغو د حفاظت لپاره چې ناڅاپه د وسلوال رالو او پر دې دوو پولیس والاو ډزې وکړې. په نتیجه کې دی وژل شوي دي، خو د پولیو ورکر یا د پولیو چې کوم ټیم دی هغه ته څه زیان نه دی اوښتی. او د پولیسو لخوا وروسته چې دی هغه مقدمه هم دا تر سوی ده. د پیښو وروسته بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلی د زرغون آباد تانې دی ایس ایچ او آصف مروت دا هم ویلې چې دوی په سیمه کې چې دی د پولیو کمپین چې دی هغه روان ساتي. البته په کوم علاقه کې چې دا پیښه رامنځته شوی ده هلته فارضي توګه دی دا کمپین بند کړی دی. بلخوا چې کله دغه پیښه وسو نو دغه وروسته دغه مړی چې دی د کوټې وسیول هسپتال ته راوړی دی. د چا شناخت چې د ازاره قبیلې سره سوی دی او په دې اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول سوی او نه هم ایویډنس د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې.
لریو ته وګورئ او اوس د خبرونه یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو معلومه ده، په باجوړ کې د اتوار پر ورځ باندې یو 14 شوی وا او د دغه 14 نه پس اوس دغه تاسو صورت حال ده. زموږ همکار شانواز ترګزی نن هم باجوړ ته تللی وو، دغه نه پس صورت حال ده دا تفصیل راکړي.
او تر دې دمزه به اوریدونکو ته دا وایم چې د باجوړ دغه مروش میر چې کوم دغه 455 تر رسیدلی ده، دا د دلته چې کوم پولیس چارواکي دغه پوینا باندې د هسپتال انتظامی هسپتال دنه چې کوم په غزه کې ځینې زخمیان چې کوم دغه علاجونه هم چې کوم لګ لګ زخمیان دغه علاجونه هم شوي دي، ځینې پکې کورون تم لیک ډول شوي دي.
سیدا او شانواز، تاسو په باجوړ کې دغه چې چرته دا پیښه شوي وه، تاسو خلکو سره خبرې به ضرور شوي وي، نو دغه خلک سوای آیا په دې کې یو ویاره شته او لکه د دې تاثیرات سری د پیخ رستو؟
جی بالکل، دلته زه خو اول چې راورسېدل ما نو دلته چې کوم غسپارت ته معنا غزای چې کوم دغه 14 شو واغ یو ډیر لوی میدان دی، او دغه میدان چې کوم دی غټ مارکیټ ته، دغه مارکیټ کې د دین وړاندې هم جلسې شوې، سمو دا وړاندې چې راغلی مورته دلته دی پښتون تحفظ مومنت جلسه هم دغه کې شو، چونکه غټ مارکیټ ته وشار دی دکانونه پکې آباد نشته دی، نو دغه داسې وګڼي چې یو جلسه گا شانته عموما سیاسي ډلې غیر سیاسي ډلې سماجي ډلې دغه ځای نه جوړ کړی دلته جلسې کوي، نو دا په مغز کې دغه جلسه شو چې په غزه کې ما وکتل غ دیوالونه و غزمه کټولر څه سوزیدل پکې داسې پراته دیوالونه باندې غ تورې تورې نخې پراته وي، لاندې تمبو چې کوم دی یا نور کاغذونه یا کپڑے یا د خلکو چې کوم جنډې د ځان سره وړې وي، ځینې ټوپۍ راوړې وي، داسې واړه واړه پیزارونه هم پکې پراته وو چې هغه سوزیدلي وغه یو ځای ته خلکو راغونډ کړي دي، خو بهرحال هلته پراته اوس هم هلته خلک هم راځي ننداره کوونکي هغه ځای ته راځي، بعضې چې په دلاره باندې هسې هم څوک تېرېږي، یا لکه د مومندو نه یا د پېښور نه څوک غم خادی له راځي، یا د مړو فاتحهګانو یا دواګانو له راځي، هلته ورته ودرېږي او په هغه ځای کې ورسره غزه کې خامخا دغه هغه چونکه لاره کې ده په دغه ټروډ باندې غاړې ته خلک ورته ودرېږي، د خلکو سره هم خبرې اترې وشلي، خلک هم پریشان دي، خفه دي ډېر زیات، او داسې ګڼي چې ګنیره چونکه باجوړ داسې و چې دلته وړاندې د اپریشن په وخت کې د اپریشن نه وړاندې دلته په غټه غټه 14 شوي دي، بلکې ډېر زیات خلک وژل شوي دي، خو بیا اپریشن نه وروسته داسې و چې دلته هدفي وژنې لړۍ خو ډېرې مودې نه روانه ده، هدفي وژنې کېږي، او داسې کومه غټه 14 چې په هغه کې داسې یو ډېر شمیر کې خلک ووژل شي، نو هغه پکې نه وشوي، نو دې 14 یو وار بیا د خلکو په ذهنونو کې واقعا چې غیره تره خوره کړې ده، خو بهرحال خلک دا دي چې په تیرو وختونو کې دلته لکه ولسي پاڅونونه هم شوي دي، د هغې نه علاوه دلته باجوړ امن اکشن کمیټي په نوم باندې یو کمیټي هم جوړه وه چې هغې بیا هم د خپل تکلیفو غږ پورته کوي، د تکلیفو احساس د خلکو چې کم دی هغه هم پورته کوي، د خلکو د پاره غږ پورته کوي، نو هغه شانته نه دي لکه تیرو وختونو کې، بهرحال دلته خلک بیا هم ژوندم کول غواړي، وي روزګار هم کوي، مارکیټ دکان هغه هم کلاو کړی دي، خو هغه تر څنګ دلته چې کم د غمزه پلي کورنۍ دي وغه ته ورزم ورغلی مو پاغزه کې مو دواګان هم کړی دي، خلکو سره خبرې اترې هم شوي دي، نو هغه واقعا چې د پریشانی سره مخ دي او خفه هم دي.
سید تاسو خبره وکړه چې دغه ځای کې چرته چې دا 14 شوي دا یو میدان او اکثر به پکې جلسې هم کېدلې، بازار هم دي دغلته، اوس تاسو دغلته امنیتي سرتیري څوک ویني چې آیا د دې پیښې نه وروسته دغلته شته پولیس یا نور امنیتي اهلکاران؟
جی بالکل، تیر وختونو کې په دلند وختونو کې تیرو کې خو زیات نه، په دلند وختونو کې چې زه باجوړ ته راغلی ما، نو باجوړ کې بدلته بس چک پوسټ کې به پوښتنه وشوه چې ګنیزه اوس چې نن راتلو، نو باقاعده په لارو کې چک پوسټونو باندې تلاشیانې کېږي، شناختې کارډ دې ګوري، هغې تر څنګ د ګاډي لټون دې کوي، نو دغه سیکورټي دغه چې کم دي، دغه لټون چې کم دی، نو هغه زیات شوی دی د پیښې نه وروسته، او دومره در چې دغه د پیښې ځای چې کم دی، نو هغه تم او دغه دی چې کم د باجوړ د مقامی تانو پولیس دی، یا د باجوړ چې کم پولیس دی، نو هغه ناس په هغه ځای کې خلک زی راځي، او معنا غد لارو سیکورټي خو نور هم زیاته شوی، ځکه چې مخکې بازارات هم تاسو وړاندې ویل، نو چې پوسټونو یا چې کم د تلاشي پوسټونو دغه ځای به معلوم، خو نن داسې په بدلو بدلو ځایونو کې هم هغه چې پوسټونه جوړ کړی دي.
روزن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو، د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار دورې د 14 زموري داعش وسلواله ډلې منلې اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون په ټلګرام خبره کړې، یو خبر پاڼه کې نه یوازې د مسولیت ومنه، بلکې د خپل ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړ. په ان وخت کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو مشر شوکت عباس پرون په پیښور کې خبري اعلان وته وویل چې د باجوړ 14 د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې شوی، او په کې له 100 تر 200 کیلوګرام پورې بارودي مواد کارول شوی. د نوموړي په خبره په حمله کې د وجل شو شمیر 450 تر رسیدل. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبه د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې، د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو، اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وته وویل چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وشل شوي، چې د حقوق په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شغلی عباس د پیشې لزایا د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې د انتحاري برید چې له 100 تر 200 کیلو پورې چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د ټپیانو شمیر 3 اچاتنه وباله. امریکا، سعودی عربستان او د طالبانو حکومت د برید پکله کې غندلې ده. تر دې په خو هم داعش د جمعیت علماء اسلام پر ځای مشانو او غړو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د یکشنبه د ورځې برید له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یو له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه وه. تر ټولو خونړۍ حمله په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وه چې یو سلو وڅ سلويشت نه عمدتاً ماشومان پکې ووژل شول. د سږ کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یو جومات کې څلور اویاتنه په ورته برید کې ووژل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یوه خورا خوندي جومات کې چاودنه وشوه چې تر سلو ډېر کسان پکې ووژل شول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. کراچۍ ته سند های کورټ د پښتون ژغورنی غورځنګ د یو لس نیول شو غړیو د خوشی کولو امر کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون کړې. د سند پولیسو د جولای پر 14 د کراچۍ لپاره د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د هغه لس ملګري گرفتار او د جیکب آباد په زندان کې بندي کړي ول. د پی ټی ایم کراچۍ څنګه مشران وایي تم دا چې زنداني ملګري په ورځ دوه کې خوشی شي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی خان راک.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور اډوکیټ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل عدالت د پولیسو امر غیر قانوني ګرځولې او د ټولو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی.
زموږ درخواست عدالت ته دا و چې کوم الزامات په خپل نوټس کې لګولې دي په دوه باندې او د دوه گرفتاری څخه بعد دا آئینی حقوق خلاف دا او دا چې کوم دی کنه بری کول ضروری دي. نو عدالت په آرډر کې دغه خبره واخښه کوم دا نوټس ته د نظربندي د 3 ایم پی او دا غیر آئینده د انسانیت کو خلاف ده او دا چې کوم دی کنه کنسل
دا له هغه رستو دا چې د پی ټی ایم د کراچي مشر نور الله ترین او نور ملګری د جولای په 14 د کراچي گلزاری هجری تانی پولیسو د یوې مسلې پاړه اوختلی وو او د پی ټی ایم په وینا چې کله هغه یې تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزاری هجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته استولی وو. هغه وخت د کراچي د یاد سیمې پولیسو د دې خبر تایید نو کړي او د پی ټی ایم د پلویانو د نیولو نه انکار کړي وو. خو دوه ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې ویلی وو چې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور کسانی د یوې میاشتې لپاره په 3 ایم پی او کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته استولې دي. د سن حکومت په خبر شوی امر کې ویلی وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو او ونیول شول. بلخوا پی ټی ایم د یاد قانون 3 ایم پی او لاندې د خپلو ملګرو نیول په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روید الله د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل چې په راتلونکي دوه ورځو کې به نور الله ترین او نور ملګري لا جکب آباد زندانه را خوشي شي.
پی ټی ایم کراچۍ سند صوبائی مشر او سره لس نور ملګري د سند حکومت او سند پولیسو لخوا د 3 ایم پی او قانون لاندې نیول شوی وو. دغه فیصله دغه عمل د مونږ په سند های کورټ کې به چیلنج کو. سبا به که خیر وي د سند های کورټ د طرف نه د دوی دره خوشي کېدو او د رها کېدو آرډر جاری کی کې هغه آرډر بیا جیل ته ځي او بیا به دا غزین ان شاء الله زموږ دغه کم ملګری د های کورټ د فیصله مطابق به دا ملګری را خلاص شي.
دا په داسې حال کې چې د سند د کورنو چارو محکمې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور پلویان د 14 اگست پورې جیکب آباد زندان کې د ساتلو امر کړی وو. وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د 3 ایم پی او لاندې د 3 میاشتو لپاره بند ساتلی شي خو د بند ساتلو علت پای خای او بنیادی طور حکومت یاد قانون د مخالف سیاسي پلویانو یا د بشري بشری حقوقو فعالانو په ضد کاروي او په سیاسي پلویانو چې کوم تورونه لګول کیږي پولیس یې په ثابتولو کې پاتې راځي. نو ځکه دا رنګ په زیاتره قضیو کې عدالت بیا د پولیسو امر غیر قانوني ګرځوي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني دي او موږ به د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف امن لپاره د پښتنو د حقونو لپاره خپل پر امن مبارزه جاری ساتو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بر جنوبی وزیرستان کې د مسجد یو جرګې له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسجد اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند د کچي سیمې له غلو خلاص کړي. دا جرګه پرون پټان کې شوې ده. تختول شوی وکیل د ترزوی شاهد مسجد مشال ریډیو ته ویلي غلو ورسره د جولای پر 13مه لومړی رابطه کړې وه او 1.5 کروڑ روپۍ ترې غواړي. د پرونۍ جرګې یو مشر ویلي دوه کمیټې جوړې کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معامله خبرې وکړي. په دې تفصیل زمون همکار نیاز علی خان راکی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسید قوم مشرون پیوا جرگاک شه د پاکستان حکومتی چارواکیو نا یہ غشتنا کڑی دو چې د سند صوبے کچے سیمه ڈاکو گونه ل طرفا تشتولای شوی ایڈوکیٹ حکمت الله ماسید د خوشی کاوله د پورا د زر گامونا پورتا کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر پر جرگاک شه شریک ایڈوکیٹ حکمت الله تربیر شاہد ماسید نا وروی چې د سند کچے غلو د حکمت الله د کوروال نا سو وشتنا کړی دو.
حکمت الله ایڈوکیٹ پر کولا تاریخ باندې د شپې د کورنا پدا الفاظ وو دا چې زه یو وروښه د مرګری سره شرکت تدریم په سبو باندې یا ته موبایل و هر او پر دن د 17 تاریخ تا 18 تاریخ باندې 11:30 بجې تلش تکال وو شو چې د توسه کار حکمت الله ایڈوکیٹ د مشه هر اثر چې دای په توسه د 1.5 کروڑ روپے باندې ورکو کې چې دارو کې صحیح یو
د مسجد جرګې یو مشر سید انور د جرګې پریکړې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
اسلام آباد تدریمی سیاسی مشورون سرا دا تشویش نہ دا مشورون خبراوی او بلا کمیٹی چې کیما دو اغه سین تدریمی نو پسین شو غورتا د پولیس سرا یا د نور حکام سرا پدا حوالہ بند ملاویزی هو او اغه خپل کوشش کوي چې سړی رهاش.
په جرګاکشه شریک د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ غړای رحمت شاه ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا ایډوکیټ حکمت الله ماسید د سند کچې سیمه غلو د بند نه روخوشي کولې خپل ذمہوري دا زر پیرا کی. د مسجد جرګې مشرون مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د پاکستان حکومت ایډوکیټ حکمت الله مسجد زر د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشي نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ضلع تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ شوي بازار د بیا بحالې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی د جولای په 13 مله مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تیرو کلونو د بدامنۍ له لاسه د دوی زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالی مرسته ورسره وکړي. د ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوسي په خبر غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. نور تفصیل فرحت شنواری ناور.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بده انتها پسندی و د مینټنس اپریشنونو کې تقریبا 8-10 هزار پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسرا چې دا کم د دو نقصانات شوی دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبوندې نه دو شوی هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو عمده سي پریخي او ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی هغه دکاندارون. نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته دی او وینو ضرورت هم شته. دا شونې چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلي پخینې دی هغه د پختګی دے پورم چې کوم دی ضرورت ته چغه پخیشی سټریټ لایټ چې کوم دی غا ضرورت ته چغه ولګیږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پردی وای چې هلتا یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې ودا ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټی سٹور نشته راي، دلته نور دا سره د کندورونه پورا چې کم کمای پېښای وي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې پاګه کې به بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړای راي دا شروع کوو. دا کور به کوو چې کم د سمېډا ولا کور دی دا به موږ کوو. کغه په پرس کم پرس باندې کیږي، کغه په درخواست باندې کیږي، کغه په احتجاج باندې کیږي. موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازای حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو تویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالې په لړ کې خپل هڅې کړې او دوی ته باور ورکړل شوی چې فندونو راتک سره به هلتا پرمختیایي منصوبې پیل شي.
یعنی موږ درې ځلې میټینګونه کړې دي خو بس مین مسله د فند ده. ما څو ځلې گورنر ته ما یو ځل وویل او ډی سي ته درې ځلې وویل چې دا چلو کې دې ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار څخه خیر دوپاره شوی دی. نو امید دی انشاءالله هغې یو یقین دهانې را کړی چې ترتیب به کوو. نو کاو شو انشاءالله دا هر څه به برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او 2014 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وای یو اوږده موده پسې هلته په خپله بازارونه آباد کړل او حکومت شو ورسره د بیا بحالۍ کومې وعدې کړې په کار د هغه عملي کړې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دن کې دین راځي چې د خبرونو لنډیز وره. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم د دې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي. په خنند اگست په لومړۍ نیټه د کوټه په نوي کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل ډیوټي کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت ویلي چې په ډزو کې د پولیو کارکونکو ته څه زیان نه دی اوریدلی. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلې ده. اسلامي دولت سره خراسان څنګه یا داعش پرون پر ټلګرام خبره کړې یوه خبر پاڼه کې د برید د ذمواري منلو تر څنګ د ځانمرګي بریدګر اکسم خپور کړی. په دغه برید کې 450 کسان وژل شوي. د بلوچستان په موسی خیل دله کې د راړشم په سیمه کې د سپلو یو بس او ډارشن ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او لس ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټې څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور تر په لار و چې له هغې خوا د ډارشن سره وجنګېدو. د بر جنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د حکمت الله مسیح د روکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټان کې د هغه ضلع د مرستیال کمیشنر په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسیح د تره زوی شاهد مسید مشال لیلوت وویل چې د کچې غلې ترې 1.5 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. د پاکستان حکومت د پټرولو مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې سکم 40 روپۍ او د پټرولو په نرخ کې 40 روپۍ اضافه شوی. د پاکستان سپریم کورټ نن د نهې په ورځ پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې او تمه ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ یې واوروي. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سرمشري کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولای. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روان اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ وکړي او دا سیالۍ به په سریلانکا کې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سوار لر ساته او په دې کې نیخ منی خبرونه هم دی او د ترڅنګ تاسو زموږ غاره کاټ شوی خبرونه هم اوري. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم او د امریکا د خزو د لپاره او د جنو او د حکومت لپاره ستادرینه اميري خبرې کړې دي. د او دا محل په دوها کې چې کوم د امریکا او د افغان طالبانو کوم خبرې ترې روانې دي په هغه کې هم برخه اخلي. په دې اړه باندې دا راپور ورو
د افغانستان د بشري حقوقو او خزلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو او خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي برخه وه له طالب چارواکو سره له 2 ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړې موږ د خزو اونجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو او خزو د حقوقو په پراخ نقص تورن کړی دی. که څام طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو او خزو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او خزې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي. هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محو کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیا لا بیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټاموست اورینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوې. خو پښتنه داده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وښيي.
داسې هیواد چې مرمنو باندې مطلق پابندی لګولی وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
وسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دغه ما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره د ضرورت څه چې د ملل متحد یو څوک وي منګرتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي، خدا سي پایله یې نه د ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه لمنځه ولاړ شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالبانو دورنې خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شامل طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوه له خبرو ورسره ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډېر محدودیتونه لري شوی او معاملات یې اسانه شوی دي. بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه نا وخته ویل امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپل خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل عصمت ساروان.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لستونو او بندیزونو د لیري کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزه او بشري حقوقو پر مسالو خبري کړې دي. د دوحه په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان شزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوی مشري کوله. د طالبانو د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په حقیقت کې د اقتصادي چارو، امنیت او د شوسو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خود طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همدارس وبیل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې پر بحثونه ور باندې تر سره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارډ ډالر زیرمه د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانه په بانک کې کنګل شوی، خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي توماس ویستا او د افغان شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکي په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استاذو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو. د قطر تر ناست مخکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او دونکو د بلوچستان په حکومت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي اداره وایي د پاکستان پلاننګ ډیویژن ورته په ژوب او مسلم باغ کې د خپلو رسمي څانګو پرانستلو لپاره د فند منظوري ورکړې ده. د پوهنتون د یادو څانګو چارواکي وایي که څه هم دوی وار له مخه درسونو ورکول پیل کړي، خو نه یې ودانۍ درلودې او نه هم د نورو خرڅونو پوره کولو لپاره پیسې ورسره وي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ نورو.
د پاکستان د پلان جوړونې وزارت د بلوچستان په ژوب او مسلم باغ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د رسمي څانګو لپاره د 15 ارب روپیو منځوري ورکړې ده. د پلانینګ ډیویژن غړي رفیع الله کاکړ د جولای پر 13 مشال رډی تویل په دې پیسو به اوس هلته د یاد پوهنتون کیمپسونه یا څانګې جوړیږي.
دا بیوټم کیمپس چې دا په مسلم باغ کې په ژوب کې دا څو کال 15 کال مخکې پروته و، نو هغه بیا پیسې نه ورته ملاوېدلې. دا کار درېدلې و، بیا نو په 15 کال کې دا قیمت ډېر زیات شو. نو هلته یو ارزي کیمپس و، لیکن دا به اوس تم یونیورسيټي یو پراده به اوس جوړي.
د بلوچستان انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د مسلم باغ څنګ مشر علي کاکړ د دې فند په منځوري خوشي وشودله او دا د سیمې د تعلیم لپاره مهم ګام وباله. نموړي ویل چې په دې پیسو به لومړی د درس ورکولو لپاره ودانۍ جوړوي.
دا کم فند چې منظور شوی دی په دې کې زیات خرچه چې د ازمش په بلډینګز باندې دا فرست پرایورټی چې دا غدا نیو اکیډمیک بلاک دی چې باقي موږ کلاس رومز او لابز او دا شان جوړ کو لایبرری داغه بعد چې دی بیا ازمش ریاشي فلیټونه او کورونه چې دی هغه بیا بعد کې راځي.
علی کاکړ ویل دوی دا لوی پرمختګ بولی چې په ژوب او مسلم باغ کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو زمينه برابر شي.
دواړه کیمپسونه چې دي، د ژوب کیمپس او د بیټمز مسلم باغ کیمپس، دا د غریب سټوډنټس لپاره هغه خلک چې کم د تعلیم اخراجات او نسی برداشت ولای او غټو شارو ته نسی تللای د تعلیم لپاره، بیا خاص کار زموږ بچیان چې دي، زموږ خويندې او بچیان چې دي، دا غو د لپاره ډیر مشکلات دي. نو دا غو د لپاره یو ډیر غټ اپورتونټی ده.
د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ وای په ژوب او مسلم باغ کې د پوهنتون څانګې به په ځانګړي توګه په سیمه کې د شذو تعلیم ته ډیره ګټه ورسوي. نموړي مشال رادیو ته ویل چې د کلتوري ستونزې او د ریاست لخوا د مناسبو اسانتیاو نشټوالي لکبله په سیمه کې د شذو تعلیمي لړۍ ډیره ټکنۍ اوسېدلې ده.
اتیا فیصده داس ویل کیږي چې انجونه چې دی هغه د پرایمری ز خطر اتمه پورې چې دی دا غو په لار کې اتیا فیصده چې دی پاتې سي، بیا تر لسمه چې رسی ډیر کم اتیا فیصده پاتې شي. بیا د غرنګ د لوړ زده کړو لپاره خصوصا د هغه سیمو څخه چې چیري کلیوالي سیمې دي یا التاغه خلک زیاتره چې له شارونو څخه لري دي، هغه ته ډیر کم انجونه چې دی خصوصا اولکان هم اغلکان سي هغه غریبان وي او غوسنه لري اغه دلته کوټ پوری را رسید ځان را رسول یا تریبل لوی شهر پوری ځان را رسول دا یو ډیر لوی ستونزه وی د دوی.
خو د ډاکټر برکت شاه کاکړ په وینا په کار ده چې په دې کیمپسونو کې د اوسنی وخت له ضرورت سره سم درسونه ورکړل سي. د ژوب کالج استاد پروفیسر سلیم جان مندوخیل مشال رډی ته ویل په یو سیمه کې د پوهنتون پرانستل کېده د تعلیم لپاره ګټور ګام دی، خو د پوینا لومړی د هغې سیمې ضرورت کتل پکار دی. پروفیسر سلیم جان مندوخیل ویل د سیمې خلک ډیر بې وسه دي او په کار ده چې حکومت ولست د تعلیم ترلاسه کول اسان او ارزان کړي.
په ژوب کې به یونیورسټي موجوده وي فیس به دومره غټ وي چې زموږ هلک بدلی موجوده وي ورته پر دوه قدمه به یونیورسټي وي لیکن د فیس له لاسه به د هلته سبق نشي ویلای چې له موږ سره چې کم کالجز موجوده دي په هر ډیسټریک کې یو یا دوه کالجان ډیګري کالجان ډیر زاړه کالجان که موږ د هغو یونیورسټیانو بجای پر د خپل کالجز باندې موږ ورک وکړو زموږ په ترجیحاتو کې راشي موږ دلته کار وکړو موږ پروفیسران کوالیفایډ کو موږ دوی ډیګري لول جو موږ دوی ټرین کو تر هغه بیس بجای ز دلته یو په دا وړیا وی یو به اپروچیبل وی او یو به دغه کالجز له مشتره نه ځای کاږي.
د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي انجینرینګ او منیجمنت ساينسز په هنتون څلور سانګ لري چې دوی یې په کوټه کې او دوی بیا په مسلم باغ او روب کې وي. دا تر بلوچستان په هنتون ورسته د صوبی او په ځنګړې توګه پښتون میشتو سیمو لپاره مهمه تعلیمی ادارې ګڼل کیږي.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه کې دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یاد دلوگے لسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک بلتي پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو ننګرهار ته. د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل شکایت کوي. دوی وایي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبرې دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست مسولین وایي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د خوالي په هدف د بیلابیلو مخابراتي شبکو یو شمیر ستنې یا ټاورونه منظور شوي او دا چې ضربه ولګول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې لامل یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنیو دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژیک ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړي کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي دلته نشو کولای دی چې اتریجی پال کی او یا د لدې خلاص رسي ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته بیا هم د دلت کوم
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس ذبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړي کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي په مختلفو ولسوالیو کې دوه چې دي د افغان بي اس ایم هغه منظور شوي دي. همدارنګه د جلال آباد او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو د پاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
اوردونکو د ننګرهار نوور اوړو خوسته د خوست خاروالۍ لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ سراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شول. د خوست اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د خاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست خار کې د سراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د خاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د نجیب الله الوخیل په راپور کې نور تفصیل اورو.
خوست ښار چې مخکې جادوی سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قومندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او خریان به په ډاډه زړه کولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دی موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست خاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست خاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه د 1401 کال د مالی کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 په نصب شولې. په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. اونان الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست خار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیار دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی. د پاکستان ائتلافي حکومت لخوا سینټ ته وړاندې شوی د پرتشدد سخت دریځ ضد بل منظور نشو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن لغړیو سره سره د حکومتي ګوندونو غړیو هم د بل مخالفت وکړ. دا بل د قانون او انصاف او د مملکت شهادت اوان د جولای په 13 وړاندې کړی وو، خو د سینټرانو د مخالفت لوجې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وزنده او منظور نشو. پاکستانی رسنۍ وایي دا بل خای دراتلونکي شروع پر ورځ یو ځل بیا سینټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شنون کې وایي چې حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد د مخنیوي قانون د لارې د عمران خان پر تحریک انصاف کوند بندیز لګول غواړي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادي حکومت ته خپل مودې په ختمېدونکو ورځو کې ګڼ شمېر بیلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل، خو د ځینو بیلونو سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد بیل دی. د د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بل په ملک کې د سختریزۍ د ختمولو لپاره ډیر مهم دی، خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سینټ کې د بل په اړه وویل،
یہ قانون اگر جو کا
کدا بل په اوسنی شکل کې منظور شي او کمیټه ته ونه لګل شي، نو پر راتلونکو ورځو کې به دا زموږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول کیږي. د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومن تور ولګوله چې حکومت د دې بل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. د وویل
جب میں اس بل میں سے گزر
ما چې دا بل وستلو نو داسې می وانګرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت رضای ضد بل اخې دی. په اصل کې د غواړي تحریک انصاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت رضای مجرم ګڼل کیږي، څوک چې نور خلک زور خودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي، یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو لپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بل مخالفت وکړو او وی ویل
صاحب دو جماعتیں
نه بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټوله فیصله کوي. دا بل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده، موږ دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولای او په سختۍ سره به مخالفت کوو.
مخالفت کرتے ہیں
د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بل پاړه مشال رډیو ته د پښتنې په جواب کې په 1 جولای وویل
چې څوره پرې د سختریزۍ د ختمونې طریقې کار وځ کوونی دا غ قانون سازی کوونی، نو دا خو سنوي خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډیسکس شوی دي، کوم ځای کې سختریزۍ ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت حکومت دا فوج برسې کردار حکومت هلکی دي. الته کې هغه سختریزۍ نه ختموي، بلکې الته کې هغه کوشش کوي چې د سختریزۍ په نوم باندې هغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې بوزي.
یاد بل وایي چې حکومت ته پر تشدد سختریزۍ په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولی شي او رسنۍ ته د هغه رسایي قطع کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونه ځان خبروي. د مشال ترڅنګ اوسئ.